گزارش های تازه در استودیوست. انصب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې رد کړي دي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د چین د پانګونې په اړه څرګندې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرامونه به هم درته معرفي کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلی غنی وویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ښاغلی غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړه ییزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیه تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهمه برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپل خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لار امن شو او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادر شاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د نولس کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته پستر دو پیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پا په چین کې د یو نوی وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو خارونو کې پر نوې اقداماتو لاس پورې شوه. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې اوولس میلیونه نفوس لري پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلیدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنگاپور ته هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو یوولس خبریالانو ته فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادې اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څانګې ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته وو په توپانچه خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا پنځوس کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کویچ وروسته له هغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ نړیوال ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي ریپورت لرو. دا بام واورئ چې امرالله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. دا ښاغلي صالح څرګندونې هم درسره په همدې خپرونه کې شریکوو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت دننه مو د دی وزارت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ ل روانو ناندرو خبرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ورته بکتنه وکړو. دا سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې بواوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې ده. ونیس پروګرامونه کور کلی اوري او همدارنګه نیمه نړۍ هم چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو ته وګورئ. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول. احمد تکل او پادی اړه نور جزئیات.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو په خوانی چارواکي اکبر اغا چې د سولې رواني هڅې ساري وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نکړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف جوړوي دا به دوی موثره نه وي، شبه دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبري کړي او اوس یې ویلي دي چې د دوړو خواو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانېونی په پایل کې پاکستانی دان رسپانې ته ویلي وو هیلمند دی چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخانی ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګند کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوري و موردل چې افغان حکومت وي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډلبل جوړیدو وروسته په نږدې راتلونکو کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړیدو پر څرنګوالي مو په ریپورت کې څرګندونه واوریدي. اقوام الله صالح وایي چې په دوحه کې د سولې رواني خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرسیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولای چې له طالبانو سره توافق د افغانستان د ملي شورا او په لوی جرګې له لارو تایید کړي. بلخوا د افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغه کې ولسواکي د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته درناوی موجود وي. په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
یو شمیر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونې وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امر الله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امر الله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحمیلولای.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دورې وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه دی فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسری امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسی.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوهی مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تحصیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پال لپاره لومړی شرط اوربند دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمنځ د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سوي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وسم رسو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
انډیپندنت فارسی ورسپانې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورسپانې لومړی د سویس په داوس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمامې شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لک څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رښتینولۍ شک درلود. ورسپانې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نویمې لسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان له هم د آی اس آی تر ادارې لاندې اوسي. درېمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورسپانې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غوښتې. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونه په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پراتلو سره بل هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزوري ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د رونټیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د 130 هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلوماټ خبرونه د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 50% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله کې هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوی او لیکل شوی چې ډیری خلک په هیواد کې د نننه د خو روغتیایي خدماتو د نشټوالي په سبب مجبور کیږي چې بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلوماټ په دې مقاله کې چې د سولې له تضمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړي کړي چې د کارند حکومت له نشټوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا ده چې د میلیارډونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړولو په تور لدندو لري کړی او لوی څارنوالۍ ته ورپېښندلې. د دې وزارت ویان سمیر رساوي د کسانو پر لوړ پولو پوسټونو کار کوي خو د کارکولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه باندې بوختو. تفصیل به د خان محمد سین پر رپورت کې واورو.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او دغه وزارت د اداري او مالی مرستيال اجمل عبدالرحیم زی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی سرنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وی لوی سرنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې په کې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیم زی او 500 نورو کارکونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توتیه جوړولو تورونه لګول شوی دی. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که هم عبدالرحیم زی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، تانومش آمده.
پلار یه ده بشری منابع و رئیس و میرمن یه ده یوی برخ آمره و چه وزارت یه پا یوی مافیایی دلی اڑوالی و سودابا بلا میرمن و چه ده مالی او اداری مرستیال اجمل عبدالرحیمزی پا گردون طول و توتیه پیل کردی. زینه چه ونتوانی دل پا یو کال که ده ده وزارت میارونه و پیجنی لحسناد و سرم و عدلی بنسطونه تا ولیگل. منگ پا وزارت که اصلاحات و پوسیو او سوک چه ستونزی جوڑوی تبان باید تبدیل شی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکو چې د کمزوري توان ماندی لامل لدندو لری شوی د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتیه جوړوي. او د افغانستان لوی سرنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغه کسانو په اړه اسناد نه دی ورسېدلي. د لوی سرنوالۍ وایاند جمشید رسولی وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې لدې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه یې نظر څرګند کړو دا مخکې له وخته دی، خو هر کله چې د هرې ادارې لخوا شکایتونه ورورسیږي د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه لومونږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شوو نورو سره مو اړیکې ټینګ نشول. خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستيال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی ری زموږ د ویبپاڼې لاري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لا عکسونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاتې ده. د افغانستان په شمالي برخو کې تاریخي ځایونه او لرغونې آبدې د لمنځتلو ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل په شمال کې هغه ولایتونه دي چې پکې زیات شمېر لرغونې سیمې او تاریخي آثار شته، خو چارواکي وایي د فرهنګي سرمایې د نامنۍ له امله او د طبیعي ګواښونو له وجې د لمنځتلو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبدی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونشي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبدی او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن امنی است و بی کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ اداره ریاستی علا محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګڼ شمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبيعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه تورستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخي آبادی یا فرهنگی میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقا، همدارنګه د جهانما باغ چې خلون سوالی کې د هغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغوني سیمه او تاریخي آبادې شته، د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغوني ځایونه د طبیعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغوني ځای په حریم کې د استوګنې ښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغوني سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1398 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهور تاریخي آبادې چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت ته بیا راغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبادې په کوهستاناتو، سیاد او بلخا ولسوالیو کې د نامنې له امله د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل
د سرپل
بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قهقه کلا، په سنچرک کې د انګشتې شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنې له وجې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولی. د سرپل امنیه قمندانۍ مانی هغه ولسوالیو کې چې لرغوني سیمې او تاریخي آبادې شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبادې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړي. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړي، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي، نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. دا موضوع جزئیات په د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني ډان راسپانې د راپور لمخې د جنوبي اسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند میرمن فاروقی په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلس د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملی کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وخت تل رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې ل امریکا سره هم د خو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کیږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالره لګښت ژمنه کړې.
دوستانو و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دهلیز شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. په همدې سره ورسېدو د سهار اته نیمو بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. عمران خان د چهار شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خاریان داوس کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی ویل دا داسې ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر پر شاوخوا نه تاویږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارک په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه وایي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادۍ رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړیزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف او شن شوي. ښاغلي خوګیاڼي ویل د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12 بجو پیلېږي. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نور اقداماتو لاس پورې شوه. په دې وایروس تر اوسه 600 کسان اخته شوي او 30 کسان مړه شوي. ویل کیږي چې دې وایروس له چین بهر ځینو هیوادونو ته لاره کړې. او د رسنیو په چارو کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دی سیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادۍ رډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پرون پر ټویټر یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. وی ویل چې خبریالانو ته باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ورکړل شي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل. دا او نور خبرونه او ریپورتونه په تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام خبریږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. یو شمیر کورنۍ او پتیرا بیانجونی د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبرم نه چې د کور کې جنکې شته کنيشته.
او کدی وینجلې لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي، پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم، د ورینداریان لاس ته په ګورم.
دا او دې ته ورته پښتني بومو په نننې نیمه نړۍ خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توراندی کوم. اوس براپور لبگمی جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجرد پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختی له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډیر لوړ حتی د خیال او تصور په کچوي. 28 کلنه علینا د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د رد جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خ کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزد خونه چې ار سوګي وزای نامزد او کا چې کله موږ په خخرال بس به ورته خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خ پیسې ولري چې هم دغه خو لکه زمان مون خزو جون خیدسي بس هم دغه
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري. کپه دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نوی. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپلې مجردۍ لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا داسې دی چې زما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب ووایم څه ووایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګاران باندې ډېر قیدات ایږدي چې یعنی ډېر پیسې غواړي، ډېر کور ورباندې ایږدي چې ده زه هېڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلی او دغه کې زه ډیر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډیر ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلان ممانعت کړي چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمی او شوخینه ټوله په هوټل کې وکي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل د ژوند لپاره یو ښه ملګری ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته وسی، قد ولري، قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوسه چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي. د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر هم فکري هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یوه داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وایي، درس کې غم دی او زم درس وایم. جنې نشي کولی ټول عمر د پلار کره پاتې شي، باید خپل واک باید وسی. جنې ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې نشي کولی چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل خپل باندې ودرېږي، درس وایي، تاخه تحصیل وکړي، زده کړې وکړي. او زه پراتونکو کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم، نیمه غو کې او نیمه زو کم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچوم، زه به ورسره څنګه په څنګه ودرېږم ان شاء الله.
هلال خان دی یو شخصي کورس مسؤل او استاد دی. د پدی باور دی چې کنجونی په ځان بسیا او د مالی طرفه خود کفاوی، نو د ژوند ملګری تبا یوازې مانوي معیار وټاکي چې هغه د د په انت یوازې ښه شخصیت او زده کړې دی.
زما پان باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، د هغه شخصیت شو په ټولنه کې. انجونې چې دي باید د کورنۍ له خوا نه د هغوی په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول ته ځي چې صرف د هغې ښه شخصیت ولري، ښه تحصیل یې کړی. هغه نجونې چې اوس دغسې مشکلات جوړی ځان ته، هغه چې دی تحصیل یې نه دی کړی، خپل ژوند چې دی ورته بوج شوی دی، غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې د نجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 1.5 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او بلادي ډاکټرې سیدی مومن نواورو.
1.5 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پسته دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول دا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ورکوي، بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته ومرسي بیا خپله پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي، دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبنپوري څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې ښځې د څلور سیزونو دپاره نکاح کیږي، ورسره خلک نکاح کوي. یو د مال دپاره چې مالدار وي، دویم د ښایست دپاره چې ښایسته وي، او دریم د نسب عالی وي د نسب دپاره، او څلورم یې د دین دپاره. خو د حدیث په آخره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فظفر به ذات الدین تربت ادا که، د ذات الدین سره متوجه اوسه، هغه سره ځان کامیاب که، بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجې نه د ښځې انتخابولو دپاره دا معیارونه تعین شوی دی که ښځې هم د خاوند لپاره دا معیار وګرځوي ډیر به ښه شي.
دا چې د ژوند د ملګري په انتخاب کې کوم ټکي په پام کې ونیول شي، د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی، او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونې له کومو ستونزو سره مخامخ شي، دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبارخیل د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعض نجونې د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمني او ښه وظیفه معیار ټاکي، چې دا ستاسې په نظر څومره په ځای غوښتنه ده؟
ښکلا او ظواهر، چې سړی وایي چې والا فلانکۍ ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډیر لري، او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي، او یا هم چې وایي چې څونی بډای دی، شتمن دی، څونی پیسې لري، او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم، او یا مثلا اکثره موږ په نومو نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي، او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځان ته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري، او درک ولري، با درک اوسي، با احساسه اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډیر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونی چې د بې تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کله به ډیر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځه او نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي، او کېدای سي یو څوک ډیر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري هغه بیا نو خوان نه کوي او دا به راتلونکي د پاره دی د پاره ډیر ستونزې د دې ترڅنګ زه غواړم ټول ته وایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کم څه چې ورته آرزو لري هغه نس کولای تر لاس راوړي مګر حداقل 45% اضافه او توافق د نظر موجودی زه فکر کوم ښه ژوند به دوی پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د غونجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین، مور او پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه باید دوی مخته ولاړ سي نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومني په دې خاطر چې زما ښځه یا په دې خاطر چې زما میړه. فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید تر دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه آغلي بارکزي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته زنګړی شوی و پام دی ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وای. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بے پروايي مایسترازي. په لګه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لګه بے پروايي لواجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نو موږ خپل کیسه تاسو ته کوي.
نو واقعاً چې سالنګاری بے پروايي د انسان د پاره خنوي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شوه، ما تقریبا د 15 کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې تم زم راځم. خو ما ډېر بے پروايي کړې تر دې حد پورې چې ما بل ځن دوستان سره قصه کوله. که اوس زه دا خبره کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دروغ وي. تر 130 پورې د نوې ماډل موټر ما ځغلولې، خو دا ټول د بے پروايي لقبل و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم دې سالنګاری یاد بے پروايي للاسه چې پاګه کې زما موټر درې ملاقه خوړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي وټه پیان شل چې اوس په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه مې جوړ کړم، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه ده. دی ورځو کې نور تاوان نه ورک موټر دغه سی ولاله تر پالون پکېش کړه. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کیږي. خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډېر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډېر راضي ښکاري. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږېدلې ده.
مو داسې ژوند کړی ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه ده مینځلی، د اشپزخانه کولونه مې نه ده مینځلی چې پاک ښه سات پکړ کوم اتیوت کوم چې دا شایواله بې پروا ور واخلم. باد شي د سکا چاکال شي سريخ شي بوت شي په خا دي وني خلي مخ پنځه خاندې شکوت مور مې ډيره بات خو يوا په کور باندې وړي وړي اخګري وو چې پیاله بیر وخصله او سړ بي به وار کلو لاغه پاتو سر خصله په سراي کې مګدولو مې څالو دي چې بیا بل وري د کور ونه وي هغه هغه دي مخ پد زين کې کنو سلا چې خدا کدا کور وس د سو کو د مور مې کار شي په لیس کور وک دي بي پروني بي پروي دي وکا ژوند دي تابو دي
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له بې پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخله مخ کی پلان طرحه کی او مطابق دغه مخله ارسی او بی پروايي ونه کی نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آیندې خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم د سیماته نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وباندې پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید په اولادونو ته د نیک لارې هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبدالرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې ډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لږ بی پروايي هم وکړي لډیر ستونزې سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولند ډیر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی الا کلکم راي و کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو حالت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. داسې وبولو چې چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه تر سره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چا ورېدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي توراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وسره اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري اول د صحت په برخه کې. مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ورسره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زمان عبد الله د دې وسته مینه هدي په چرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار.
زمانم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
د چې ولی ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
بیا هم مننه کو استاد، په پیل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښت خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دور زده کړي، هغوی معمولا په دغسې ستونزه اخته کیږي.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي، اما سالنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکله پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر کور کې خپلې دکی.
استاد علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سلنګاري کوي، ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه. مثلا ما نن یو مسل تورت ویلې، مالته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې، وایي درې ساعته، مالته په هفته کې څو ساعته کېږي، وایي دوغومره، مال په میاشت کې څونه کېږي، وایي دوغونه، وایي په کال کې څونه کېږي، دوغونه. مال دا کار دې کتلی وای، یو بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې یو شی لټولی وای، ګوګل کې دې یو شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما ته په چیش ځای که سترګې دې هم ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم زیاته پیدا کړې، دا دې ته سالنګاري وایي.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی ده، چې اوس څه وکړو چې هغه د دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدفه نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدفه دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس مغه ګوري تاسو خبرونه، باید مخیص شي، یعنی هدفمند شي، باید خپلو اهدافو لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالویش ورزي، او بالاخره د عملي کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري خپل له منځه وړي.
ډېره مننه استاد.
سلامات.
گرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو، چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا خې چاري.
وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات میں موری وای تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطن سم وطن سم وطن سم وطن سم سر لے بشی گلنا باغڑی گی باران برابری گی یو چل بدر تٹول کلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تسپین کر جنت گندے ہوائے وطن تمہیں مور یہ تم پلار تم بابا وطن دے تاریخ نا دشون دیدی بچی دے میڑ دیدی بنگ باندھی دیویال کبھی کھچے کسڑی دی بچی دی میڑی دی وطن تٹا ڈوبے تو سر دشتوں تو بودائے وطن